آن تشکر. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړی مشه. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غني نننی سفر څارو. پاکستان ته بیا د افغان امنیتي ځواکونو پلاوی تللی، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د میدان وردک نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي. تمه ده چې نن امنیت شورا پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو وړاندې شوې مسودې ته رای ورکړي. بشپړ خبرونه. د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردک ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورغلې ده.
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرند.
دی وای د امریکایي عسکرو ډله به په عملیاتو کې ګډون کوي. هغه د نرخ ولسوالۍ په کریمداد خیلو سیمه کې په عملیاتو کې ګډون وکړ. د شاغلی امینی په وینا د پنځشنبه پورز د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وو وسلوال طالبان ووشل او څلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19 نیټه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شول. په ټاکنو کې حسن روحاني د ولسمشرۍ دوهمه دوره وګټله. هغه به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل میاخیل وایي ډیر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت خراب دی بې ځایه شوي دي. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او له دې امله زیات خلک په دې ولایتونو کې له خپلو کورونو وتلي دي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې لږ تر لږه 9000 کورنۍ چې پخوا د جګړې له امله له خپلو سیمو تښتېدلې وې د امنیت له ښه کېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بې ځایه شویو کورنیو شمیر په افغانستان کې 1,350 سره دی. د ملګرو ملتو یوه جګپړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ وویل چې تمه ده نن به د امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نه ازموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندی وازموي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه او د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وسمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړی اړولی دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو پر نوبل چې د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګینی گراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او غبرګون څرګندول د ځان حق ګڼي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیه د ازبکستان حکومت ته د یوه ژورنالیست له سپارلو منع کړه. ژورنالیست علی فیروز په روسیه کې زیږېدلی او د مسکو لوی خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایا ته سره کار کاوه. د هغه وکیل پرون پر فیسبوک ولیکل چې د سراسپورګ د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علی فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی. د علی فیروز رسمي نوم خدای بردي نورم توف دی. د ژورنالیست په 18 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و او د هغه هیواد تابعیت یې منلی و، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی و. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوی ورځې نیولی او شکنجه کړی و. د مسکو یوې محکمې د سیشنبې پر ورځ حکم وکړ چې هغه د روسیې د مهاجرت له قانونه سرغړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي، خو علي فیروز ادعا کړې چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې او د هغو اسنادو پر اساس په روسیه کې د پاتې کېدو حق لري. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شایي بندیز ولګول شي. د ایرانی رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس پرون وویل چې د هغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د کار خندل دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یو لوبډله کې لوبه کوله او د پنځشنبې په ورځ د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبری اژانس د ایران د سپورت وزارت یو چارواکي محمد جواد په حواله لیکلي چې په دواړو فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او ایرانی لوبغاړي له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې لګډونه منع کوي. د خبرونو پای. افغانستان د خبرونه په دوام مو ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر له اهداف و خبرو
مسائل گمرکات است، مبارزه با مواد مخدر، مسائل فرهنگی است، مسائل امنیتی است، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه جزء صحبت ها باشد.
بلور ته پکنړ کې قومي مشران او دینی عالمانو د ایران پر ولسمشر سخت انتقاد کړي.
تبر حسن روحانی خبر ونه ورېدل چې هغه ویل چې په افغانستان کې په سازي برخنا جوړول دوبونه سالم استفاده کول د ایران د مهندسي لپاره تاوان.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د پوز یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی. د کور کلی په پروګرام کې د یوې غمجنې مېرمنې د ژوند کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردې خرڅ کړي، د خپل اولاد قلب خرڅ کړي، هغه به څه رقم ته د ما اولاد وساتي.
د ګوډیا چار په تفریحي پروګرام کې مو بیا لغمه لري ساتو.
ټول هغه کسان چې لوړ اکتوبر په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي.
د افغانستان ولسمشر نن له هراته ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبری غونډې ته وویل چې ښاغلی غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر به د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وغږیږي. داسې ښکاري چې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزه، د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د خبرو اصلي ټکي وي. شاه حسین مرتضوی وای چې یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لاری چاری لټوي.
ما 5 کمیټه از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
موږ 15 کمیټې د افغانستان له لوري جوړې کړې دي او ایران هم 15 کمیټې جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتي مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهوریت اسلامي ایران میباشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فراه کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په وروستیو کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قمندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات فرشته جلال سیپور راپور کړي.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستاني جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وغږیږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به یې د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع د وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورند کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت و کسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواو له مشر سره کتلې دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواوو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلی شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورند د کرښې پر امتداد موانع جوړوي څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي، خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو دا خبر درلو چې تم د نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له هرات ته تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. بل لور ته د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر حسن روحانی سخت انتقاد کړی. په دې غونډه کې د افغانستان دننه د وروستیو سیاسي ائتلافونو او جوړېدو تر شا دوی ایران تورن کړی دی چې لاس لري. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقی رول ائتلافونو جوړولو ورسته له هغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو د تنظیم او د پرمختیایي کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایار وویل د هیواد په زیان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګاونډیو مزدوران دي.
دا په خوانه د پردیو جادوسانو اوس هغه مالکینو ګټو ته خطره ده. نو عملاً پاتې دي کله نوې چوکۍ په دې ملک کې ردی سره دوی څلوېښت کاله د پردیو روپۍ خوړلې دي، مصارف یې کړي دي، د هغې هلته ګټو ته خطره ده. د خپلو مالکینو ته ښیو بادارانو ته چې ګوره موږ عملاً ملک رانه استاد دپاره چې ولس یې په واحد نظر باندې رد کړي چې تا په دغه برخه کې وروڼه موږ نه منو، ستا په مشرۍ تعینات نه کوو. دریم دا ده چې حکومت قانون پلی کړي او تطبیق یې کړي او د ټولنې په ټولو وګړو یو شان عادلانه شکل باندې.
د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیانو وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي.
دا د خارجي دسیسې هر روز بابا په پارلمان کې اوسېږي، بابا په سنا کې اوسېږي، بابا په ننګرهار کې اوسېږي او په کابل کې اوسېږي. باید کونړۍ په دغه ناخوالو کې چا سبا خوادت لري وایه د سرڅنګ چې وزیر خلک سي سر یې اعتماد کړی پارلمان زموږ د کونړو لپاره چل دي.
دا د غونډې برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چا چې اوس هم د اشچی مسله کې دوسیه په سرنوالۍ کې ده د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامنځته شو او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره د جمعې په ورځ د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلي شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 600 لویو پروژو کار پیل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې ډېرې پروژې پیل کړي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3.5 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پیل شي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي، خو په کندوز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپل سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پیل کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلي کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ، څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والي اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې لرو. دوی وروستیو جګړو ځپلي او له حکومت د مرستو غوښتنې لري.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبید
به حضور ده گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تر سلو ډیر کسان په اروپا کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي او دوی تورن شوي دي چې انسانان قاچاقول چې اروپا ته راشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په نړیوال د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ په اړه چې کار پر روان دی یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه سهوه نه ده کړې، خو که د پاوز د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اندازه سهوه به یې کړې وي. د پاوز جګپوړو چارواکو ولسمشر ترامپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنز نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي ولسمشر ترامپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلای وو، خو د خپل سلاکار ستیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې په رڼا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي د ټرمپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وایستل. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کاله وروسته لا هم نه ده بریالی شوی ستړی شوی دی. وال سټریټ جرنال د مطلب په پای کې لیکي له افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابت کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونوالې هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعات د تیرې اونۍ برید 16 کسان ووژل او 18 نور یې ټپیان کړل. 14 کلنې فاطمې قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې 4 ورځې وروسته لدې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډېره خواشینې ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمې د پلار له مړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمې له خپلې دې بریا څخه هیڅ خوند وانخیست.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انسانانو یو قاچاقونکي شبکه چې ایرانیان په ناقانونه توګه بریتانیا ته انتقالول وځپل شو. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته له هغه افشا شوه چې تیر کال دوه ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جعلي پاسپورټونو سره ونیول شول. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت هم د دې ډلې د څو غړیو د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. صفی الله سانکسی راپور لري.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې سلطنۍ نیولې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغو پولیسو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق دې شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلې او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له یو کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا دوه څلوېښتنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 44 ایرانیان په بېلابېلو اروپایي ښارونو کې پېژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یوه اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې و غړي تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا و کسان له مالاګانا بریتانیا ته روان وو او بیا وروسته پولیسو په هسپانیې کې و نور ایرانیان چې یو 15 کلن ماشوم هم پکې و موندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د بریتانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسی کمپنیو او خلکو د خپلو بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیالی هم په دې لسکې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسیې په 2014 میلادي کال کې د خپلو بندیزونو اعلان کړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه د اروپای ټولنې پر تازه ګام چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتولو لپاره اخیستی راپور ورکړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کړي.
اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمنس شرکت د ګاز څلور توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولې دي. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار یې کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پر روسیه د بندیزونو د کړۍ له پراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسي کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بارنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بارنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ترکر شوې ده. زمين شرکت ویلي چې توربینونه د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کرمیا ته راول شوې دي. د زمين چارواکو ویلي چې د غیر قانوني کار لامل به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیې د کرمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
د ګوړی اچار
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسېره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی.
د کابل ښار ته دروازې کې خو دې دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي.
د ګوړی اچار تفری پروګرام د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي. د دې وزارت په وینا ډیر خلک د افغانستان په شمال ختیځ کې په بغلان او کندوز کې بې ځایه شوې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په وروستیو کې د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوی. ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي. د دغو کسانو څرګندونه
منګه دا څو بس د پوس خره یو هفته گزارم په دې دولت نه غوړم د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي. د ټول خورونه سوي دي اوس په دا یو بوجي باندې منګه چی وسی و دا یې من کورونه بلستنې چاته چې ولا د څو کورونه کړي چې ټول دغه یې سوي دي.
خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېدل. خلک غواره سول. خلک بیچاره سول. او خلکو خو سومید او تمه داده چې له خونه امنیت راسي او له بل خونه عاجل کومکونه باندې د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کوي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو څرګندونې ما اورېدې چې دوی جګړو ځپلې دي او حکومت یو شمېر مرسته ورسره کړې ده. دوی د نورې مرستې تقاضا لري. د فوټبال ډګر ته به مخه کړو. په وروستیو کې د برازیل نامتو فوټبالر نیمار د اسپانیا نه فرانسې ته مخه کړه او د فرانسې له یوه کلب سره یې لاسلیک وکړ چې له دې وروسته به له هغوی سره حرفوي لوبه کوي. په دې اړه له صفي الله سنګزي خبر.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګولوهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړې، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. داسې رپورټونه شوي چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت په اړه چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو پکې سرغړونه شوې که څنګه پوښتنې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی.
د آزادی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو او همدارس د کورکلی پروګرام خبرو. زموږ پروانه د اس رادیو ترڅنګ په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د آزادی رادیو هغه مطالب چې د رادیو لاري خبري شي د هغه متن هم لوستل شي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لاند خبرونه لرو. د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي او له هراته به تهران ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، خو دوی وایي چې 9000 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي. د ملګرو ملتو یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړلیک یو مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مساودې ته رای ورکړي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. او روسي خبردا چې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شای بندیز ولګول شي. د ایراني رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار ونې سفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني. آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وست یا مړی جوړې نه لرین چوخته ورک زه نشته چوخوز
دا د هغې میرمنې غږ و چې واده یې له موتاد سره شوی و. قدرمند اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه وپوښته. دې ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند یې متاد دی. دا دومره کاله یې ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول. د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه و چې دی هره ورځ په مرګ راضي کوله. اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلي چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند موتاد دی. هغه وای موري خبره وا خو دیناسم دود لوجه دلور وادل متاثره وکړ
لور مې خو نشم چې خوشې کما دي ته د زوی نه خلک په منګه خوندې چې دوت پیغلتوب کې دوالې طلاق شو چا یې بده کې و څوک نه وای چې ولکې ایبه وای چې دی جلې کې کمای بیل دلای په دم یې شروع لو کابل کې کابل کې پلور سال پورا مې چوشل زنګي و مور مې وای لور مې راواله چې د پلور خیرات یې ربو نه فلمه
دغه نه هیڅ کلنه مور چې لري بچو سره به سرپرسته او به سرپناه ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوانت خپل بچی نشم پری خدای چې غاید بدن غړي خرڅ کړي
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کې قلب ورته خرڅ کې زوی چې کرامت خرڅوي مال خیرزه نشم یا ما مړه یا د کور اوزم وای ته مې د کور اوزم خا چې دا کار نه کین اوزه مال زده نشم چې زه د خپل اولاد وکالان کوم به با دغه غوخ لم قلب ورته خرڅ کې ګردی خرڅ کې بوز چې خرڅ کو بس د دوه ماشومه منګه ته اولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې مات په فهمې دا نه 5 کیلو پټی کې سایه ولا مدل تمې په کوم دا اوسم چې کله د سکو ما د پخې غو کمې کتل خچې دلې نه وینه قسم خوري وای ما ولین د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته او چې ډوړي هم نش پیدا کولای خود څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مو ساتي درې وړ ته دا وس یو مړی ډوړي نه لرم چوختار زه نشته چوخوز خاتم د سی خطر تر وکړای نه چې دوه خط قابل باور دوه خط څوک دوه رئیس خط دوه رئیس نو شتکل نه د رئیس انځوت کی نه د رئیس ټوپات کی دوه چی شو خط د کله سره
د طلاق لپاره درکه
نه دوه ماشومان د خط دی چې ماشومان به خلک ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلک د خط نه
نو لدی ورسته به تخپل بچی سره کم ساتي سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زلار نه کومه برسته نه ته پېټی چې دا په سر کې چې نه کومه کروي کور نه د شخصي کور نه کومه پیسې دار قوم د چ ماجی هیڅ څوک نه لرم
د ام د ورته ژوند کې تر ټولو چی شي درته ساخ دي تاسو زوري
اولادون اولادون مې په د سختي د پلار میر محبت یل دل نه دی دانه یل دل نه دی کوم قوم یل دل نه دی یا وی پاغرا کم ته مشکلات لري لور مین پاغرا کم ته سیا سارا چې واره کوم په زیره دروازې کېرتا خوشې کوم په تر کم ته غاټه کیو چې مو د میر نه خیر ونل دغه د پلار نه څه خیر ویني هغه مې پلار وسېږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه په تر کم ته د مو اولاد سوتي دی نه ست داوس د لاس په می جب کیدی څه دته کومه پرې به زه بيشته دی ونه نه پرلار شمه یا نه کوتل پر
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتات پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي لخپلو بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کومه پرلار دلته چې محکمې کې ولور شي زه اولاد نه اخلم دل لري دی اقلا لول مور تر رسیدي مجبور کیږي پلور وایزه چې دوه خزه ما ډیره زوره یو پیسې در بیوازل د لور مې دشته در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون زې ته ورس کما ایداتم بنه لري یو خزه زه به چایو کوم زه ایران پاتم چې تیم خانی کې دا ورکم یتیم خانه کوم داخلي وای مور پلور ژوند دی دا اوس درې وخت جوړي د څلور ورځې کیږي د نور د کال نه مې وتلې نه د خط سره وې دوه خط خدمانند نه دی وې زمون د کوم رقم شي باندې کې زمې 15 ماشوم ته چای ورکم زمې ما کرایي کور غوړ باندې خانه تیر کم زمې خزه څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک جوړې ورکې یمه د کور اوس زړه ته چې څه زندگی کوي ورورم راته زما پروکو د څلور شپې کې د خورزي کال کې چنن زلړ شم کال کې چاغبم زما پروکي چې ماشومان ساتنه دي سخته ده یو نه به دغی کور کې وسېګم یا به سرک مخ کې چیرته وسې
دا چې په دې میرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلې چیرې کې لوبرای ښکاریدل
چې په زور به توخیدلم د به وهلم چې په زور هم به توخیدلم چې والی به توخیدلې کوم ماشوم خو هغه ته چې مر کېده والله کې الایل چې دوه والی که زه د درد مړ کېدلم هم سویان را ته ټولیدل وای خزه دې مریضه نه وای زه څه کوم چې مریضه نه اندا وستم چې زمې داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا کمې دې نه د تاسو نه ښکوري کمې داسې غوخه لخ چې دلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ونیم په بار بار یو دفعه نه زرم سویونه د د لاس نه خلاصا کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړی پوز د درته پرې کو کلو کنج کې دغه کو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک
دغه میرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کوي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بیخی دیره پاغه ها ده اندازه چه زه پا کور کتم لستلم ده شپی پا شپا شپک پیره او پیره زه ده خوب جگیدلم قلفاک ده دروازه چه ده چه قلفاک می چنگک می چاوه بیا پا چنگک که می دسته ده سمال خواه کتا می کشکواه چه ده دروازه که وز ده قی دروازه خوب زه که وزه نشی را نشی مامرانه که چه لور می در تراو ولی من چاوه و چه مور می رکته و او لور می ده نقاطی پا تیره دو لست کلنه جلی با ده ترس ده دار تو سه دیما اولادان تیلی ندی چه بچه این دیماغی که راز یو دفعه این دخبل ده ماشمان رو سر که دست لست باسلای نده یو دفعه این تس کره نه آختر که منگ ده سوده رو لین ده کالی کری ندی منگ ده قام کالی که بطلی نزده که من قام بغلنده منگ کرا یه پیاله چوش کلای نده چه ده غزم ده جان دی ده انسانان دی دوک را آختر ده دی دو کالی که منگ الور شو که اینو پینز دقی منگ آختر هل دلائی نده زی انسان ایمه زی و مورمه زنده مرکیگم از جوانده ایم
وازینه میرمن نده چه خواندی جوند ورته لزهر هم زیاد ریخ کرده دی. دیتا وارته دیری نوری خزی هم دی خواند ده موتاده لوجه لجوند سخه مرک خگنی. دکتر ردوان وایی چه لیو موتاد سره ده طول کورنه جوند تباوی.
روگ دی کس لکه خپل لور یا بلچا تا یا سپینگیری کس تا ده پیسو پا مقابل که چی زیاد ورواری تا غختن کردی و آغی تا ور کردی دا دیر زیاد تشدد و ستون زیاد اگه روگ دی کسان پا کورانه که زیگهی چی نتنها دا چی اگه خپل مرمن سران ناوڑا چلن که بلکه خپلو لورانو زامونو همدارنګ څوک چې د کورنۍ غړي دی هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي په سوی تغذیه باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذیه باندې اخته شو نو سوی تغذیه نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثره کوي ذهني نمو هم دغه متاثره کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی او هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپلې مور ګوري نو د هغه په روان باندې یو ډېر بد تاثیر غورځي بالاخره په داسې صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچني دپاره لاړ شي چې تکار وکړي یا چانه سوال وکړي چې دغه ټول ډېر بد او ناوړه اغېزې د کوچني او همدارنګه د هغه د مور په صحت باندې لري کوم چې کولی شي چې د هغه صحت په ډېره بده توګه متضرره کړي
دا چې له حقوقي اړخه هغه میرمنې چې نور له معتاد خاوند سره یو ځای ژوند نشي کولی څه کولی شي حقوقي مشاور عبدالسبحان مصبا وایي
د افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده که چیرته ښځینه ځینو حالاتو سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه یې ورنکړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا له تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې تلاشی چې هغه صعب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صعب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شو رسیږي هغه به صعب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نشوي ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخيږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولی شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا ښځینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوي دي بلکې تر څنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډېر ښه موارد راغلي دي چې ښځینه کولی شي احساس د مسؤلیتو کې په داسې فضایه وکړي
که چیرې معتاد خاوند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضرېږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
که چیرته نه حاضرېږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې له خوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلې اعلان کیږي که چیرته په دغه دریو ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېده چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته ده چې دولت له خوا نه تعینېږي یعنې چې مدافع وکیل وسي ورسره او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق وکي یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کېدای
د خوند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا معتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا معتاد شخص ته جزا شته که څنګه بیا هم حقوقي مشاور مصبا
چې تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده ورته، هیڅ نه به رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې تر منځ دا فسخه کېږي، بیگانګي رامنځته کېږي، دا سړی ذاتي خپل نه ده، اولاد نه ښځه د سړي خپله ده. دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده، مثلا د اولاد که تښتوي، که مثلا غلا کوي تینه راځي یا هر حالت چې راځي. دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایشي، یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایه لاندې دي. که چیرته دوی داسې حالت سره مخامخ کیږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر معتاد، مونږ هم ځینې کسان لرو په دې عرف کې چې لاغ نه وروسته هم مزاحمتونه کوي. دا مزاحمتونه جرمي بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې. دوی کولی شي مراجعه وکړي د ستونزې خپل حل کړي.
تاندی تانگی پروگرام ده شنبو دو رسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو دو رسو ده سهار ده اتو بجو پخبروانو کی ورندی کیشی.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام، خدای مو روغ او خوخ لرا، خدای مو د دروغ جنو لفریب او د دوکا بازانو لدوکی وساتا. اوس خو پرته لدروغ او دوکی نور هر څه بیکاره شوی او کار نور کوی. د دروغجنو او د کبازو بازار خټو دی. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه واوري.
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان،
نری لیندا
او چاټی خان کندول،
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری خارګوټی جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسېره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل.
بے خبر آژانس خبر را کوي چې ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانټینری کارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې توت پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینری ښارګوټی آباد شو، نو دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي. او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشې کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي، او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی او رغلی. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټې سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنزلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنزلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له ادې نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنزل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنزا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شو.
د ګوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګودرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقې لټولې او لری به یې د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خو اوس مسج او چټ مشوقې دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږي مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یوه خبره زده کړې ده.
دا خدا ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتما به یې له چا سره قطې کولې او یا به یې ګیم کاوه.
وایي دومره را باندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا ممغه تکراری خبره ده چې رالې کې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس را باندې لګېدلی.
دوی نو بیا د هغو ډېرو کمقلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهېږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه کیږي او کنه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي کنه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو ماته هم دا خبرې کړي دي خو نه یې زړه وچاوده او نه یم به ډوډی.
ګوره دای دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کې ښی وي. خدایا خدایا ته رحم وکړې. خدایا ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته. چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي؟ لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی. خوب وینم که رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خو دی؟
ته ژوندی یې؟
هو. ولې
زړه یې نه دی چودلی؟
او دی لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونی، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس ډېر دوکا کړم. د دوکا باز بچیا ټول الکان پام دوه خبرون جونې په ځان ما نه وی. خدای دې رښتیا زړه بډوډي زیګار کلمه او میدا وچوا د پيو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانه ګوره ته واوره.
د کابل ښار ته دروازه کې خودي دومره وړي او ټیټه چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرې دلای نشي. د کابل ښار ته دروازه کې خودي دومره وړي او ټیټه ټیټه چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرې دلای نشي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله کتیر شي تینا. وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړای او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي. همیش خوندي پاتې شي چې وطن نورم جوړ کی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پتور خم غاوڑی مہاجر سمر پمینا دا پیغل زوانان وطن تزینا دا پیغل زوانان وطن تزینا دا پیغل زوانان وطن تزینا لگیگی دا پیغل جوانان وطن تزینه دا پیغل جوانان وطن تزینه وزیگی دا پیغل زوانان وطن تزین دا پیغل زوانان وطن تزین دا کابل یخ شمال پزرکی گرزوین دا پیغل زوانان وطن تزین دا پیغل زوانان وطن تزین دا پیغل زوانان وطن تزین